شپین له بجې شوي زموږ غاګله آزادې رادیو اوري قدر مناوریدونکو د خبرونې تازه احمد تکل ستاسو هر کلی کوم د خبرونه د افغانستان سیمه او نړۍ په خبرونو پیلو د طالبانو حکومت د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ د هیواد په درویشتو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزنډ د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین د فرعي کمپاین د پیل خبر ورکوي د عامې روغتیا وزارت وایي د دې کمپاین په ترڅ کې به له 50 کلونو کم عمره شاوخوا 6 میلیونه ماشومانو ته د پولیو پر ضد د واکسین څاڅکي ورکړل شي. یونیسف پرون اعلان وکړ چې په افغانستان کې په 2023 کال کې د پولیو لومړنۍ پیښه یې په ننګرهار ولایت کې ثبت کړې ده. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو د پیښې موارد په کې لیدل کیږي. ترکمنستان افغانستان ته 125 ټنه بشري مرستې استولي. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې په دې مرستو کې طبي وسایل، خواړه او جامې شامل دي. د بیان له مخې د ترکمنستان یو شمیر روغتیایي کارکوونکي هم د هرات په تورغونډۍ بندر کې یو روغتیایي مرکز ته چې په 2018 کال کې ترکمنستان جوړ کړی و استول شوي دي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وای هغه کسان به د تروریزم په تور محاکمه شي چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان لنیول کې دورسته په تاوتریخجنو اعتراضونو کې ښکېلو. ښاغلي شریف نن په خپلو څرګندونو کې همدا راز ژمنه وکړه چې هغه کسان به محاکمې ته راکاږل شي چې په لاهور کې د پوځ د یوې قلوردو د قمندان د استوګنځي په سوځولو کې لاس درلود. شریف امنیتي چارواکو ته 2 ساعته مهلت ورکړ څو ټول هغه کسان چې په تشدد کې ښکېل ونیسي. پخوانی صدر اعظم عمران خان چې د فساد په یو شمېر قضیو کې تورن دی د سه شنبه په ورځ د فساد ضد محکمې لخوا ونیول شو، خو پلویانو یې په ټول پاکستان کې اعتراضونه پیل کړل. نوموړی پرون جمعه د محکمې د حکم په اساس خوشی شو، خو لا هم د تشدد لپاره ونو نیولې تر فساد پورې په شاوخوا 100 قضیو کې تورن دی. د پاکستان پوځ وایي په بلوچستان یالات کې نن د شپږو پوځیانو په ګډون 14 تنه وژل شوي دي. پوځ په یو بیان کې ویلي چې وسلوالو پرون سهار په مسلم باغ کې د امنیتي ځواکونو پر یو مرکز برید وکړ او 3 کورنۍ برمته کړې. پوځ وایي نن سهار یې سیمه تصفیه کړه او په پوځي عملیاتو کې شپږ پوځیان او یو ملکی ووژل شول او د یوې میرمنې په ګډون شپږ نور ټپیان شول. بیان زیاتوي چې په عملیاتو کې شپږ وړه ترهګر وژل شوي دي. د دې برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو په بلوچستان کې اکثر دا ډول حملې بلوڅ، بلتون پال او د پاکستاني طالبانو تحریک کوي. او په ایران کې د جنوب د پراختیا په نوم د یوې ورځپاڼې مسؤول مدیر اکبر لیموچی تیر ماښام د دې هیواد د جنوب لویدیز ولایت خوزستان په یوه کافی کې ووژل شو. د تسنیم خبری آژانس د راپور له مخې یو وسلوال کس کافی ته تر ننوتلو وروسته پر لیموچی ډزې وکړې. برید کوونکی له سیمې په تیښته بریالی شوی دی. د دې پیښې لامل تر اوسه نه دی معلوم. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. و باورې چې په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزنډ ناروغۍ یا پولیو د بیا خپراوي له کبله اندېښنې په زیاتېدو دي. د دې ناروغۍ د له منځه وړو لپاره د هڅو پر اغېزمنتیا خبرې کوو.
دا خو اقدامات خو زه فکر نه کوم چې دا د کافي، که څه هم یو څه کار به سوی، خو ما به تاسو ته وویل چې موږ هغه څه چې مچ کړي هغسې مو نه دي کړي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش په افغانستان او نوره نړۍ کې د ښځو د ملاتړ لپاره غږ کړی. خو په افغانستان کې
زمونږ پانتونونه بند شول او مونږ د زده کړو نه محروم شو. ټول هیلې او ارزوګانې د خاورو لاندې شوې. اوس خیاطي کوم او د خیاطي د لارې خپل کورنۍ روزګار چلوم.
په نورو موضوعاتو کې د طالبانو حکومت تر اوسه هم د ښوونځیو زده کوونکو ته درسي کتابونه نه دی ویشلي.
یو دوه کتابه مې ورېرو نه راوړل ورته، یو دوه کتابه مې د خورایو نه ورته راوړل، او اوس هم دوه کتابه د پخلای کې تر اوسه هم لري.
د پاکستان د کرکچ وروستیو جریاناتو ته کتنه کوو او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې نیمه نړۍ پروګرام خبریږي. اورېدو ته را سره اوسئ.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي که څه هم د تیر میلادي کال پرتله پروان میلادي کال کې په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزان د ناروغي یا پولیو د مثبتو نمونو شمیر کم شوی، خو اوس په ننګرهار کې د پولیو یو مثبته پیښه ثبت شوې ده. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت هم د ماشومانو د ګوزان دا مثبته پیښه تایید کړې، خو ویلي دي چې په روانه اونۍ کې د دوشنبه په ورځ د افغانستان په دریشتو ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین کمپاین پیلېږي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
که څه هم د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د ګوزن د مثبتو پیښو د کمیدو خبر ورکړی، خو په روان 2023 میلادي کال کې په دې هیواد کې تازه پیښه ثبت شوې. د روغتیا نړیوال سازمان له لوري په دې اړه په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې د ګوزن وروستۍ مثبته پیښه د 2023 میلادي کال د اګست په 9 ثبت شوې وه. په داسې حال کې چې په روان 2023 کال کې له چاپیریاله د پولیو وایرس 18 مثبتې نمونې ترلاسه شوې وې چې 15 یې په ننګرهار او پاتې نورې په کونړ کې ثبت شوې وې. دغه سازمان ویلي چې په تیر 2022 کال کې په افغانستان کې د پولیو وایرس چاپیریالي مثبتې نمونې 22 رسیدي. روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې له چاپیریالي اړخه د پولیو وایرس د کشف کولو چارې چټکې او پراخه شوي، خو دې سازمان ویلي چې لا هم د دې هیواد په جنوب کې دغه سیمو شمیر ډیر دی چې خلک خپل ماشومان له واکسین کولو ساتي. دغه سازمان ویلي په افغانستان کې هغه کورنۍ چې د ماشومانو له واکسینه ډډه کوي د پولیو وایرس د خپرېدو سره مرسته کوي. WHO د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خلکو ډیر او نامنظم تګ راتګ د پولیو وایرس د خپرېدو لپاره یوه ستونزمنه چاره بللې. د دغه سازمان په اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې د ښځینه واکسیناتورانو شمیر ډیر شوی او دې سازمان راتلونکي شپږ میاشتې د ګوزن په وړاندې د بریا لپاره مهم فرصت بللی. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ماشومانو د ګوزن نوې مثبته پیښه د ننګرهار په بټیکوټ ولسوالۍ کې ثبت شوې. په اعلامیه کې راغلي چې په پولیو ناروغۍ اخته شوی ماشوم 4 کاله عمر لري او د یادې ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ په 2006 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو ناروغۍ 55، په 2021 کې 4 او په 2022 کې 2 مثبتې پیښې شوې وې. عامې روغتیا وزارت ویلي چې د اړوند نړیوالو ادارو په همکارۍ به د پولیو واکسین فری کمپاین د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ پیل شي چې په ترڅ کې به د 23 ولایتونو په 211 ولسوالیو کې 6.4 میلیونه ماشومان واکسین شي. هڅه مو وکړه چې د ننګرهار په بټیکوټ ولسوالۍ کې په پولیو د اخته شوي ماشوم د کورنۍ له غړو سره هم خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ ویچي صندوق یا یونیسف وایي د هیواد په ختیځه سیمه کې د پولیو وایرس د فعال خپرېدو ویره موجوده ده. د یونیسف د افغانستان په څانګه کې د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو مسؤل کمال شاه ازادي راډیو ته وویل
د هیواد په شرقي حوزه کې د پولیو ناروغي وایرس فعال خپرېدل شتون لري. کچېری موږ په افغانستان کې او په دغه شاوخوا سیمو کې د ماشومانو معافیت په کافي اندازه لوړ نه کړو، نو دې ناروغي دې وایرس نور سیمو ته د خپرېدو چانسونه هم شته، ځکه د خلکو تګ راتګ له یوې سیمې بلې سیمې ته ډېر زیات دی.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې پولیو یو وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې د واکسین په مټ د مخنیوي وړ ده. روغتیا پالان وایي دغه ناروغي زیاتره په ماشومانو کې خپرېږي چې د دایمي فلج او آن د مړینې لامل ګرځي. مسؤلین غوښتنه کوي چې خلک باید د پولیو پر ضد د واکسین په هر پړاو کې ونډه واخلي او خپل 15 کلونو کم عمر ټول ماشومان د دې ناروغۍ د مخنیوي او لمنځه وړلو په هدف واکسین کړي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې اوس هم پکې د پولیو وایرس د ماشومانو ژوند ګواښي.
په راپور کې مو واورېدل چې په ننګرهار کې د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ یا پولیو د یوې نوې پیښې له ثبتېدو وروسته د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په روانه اونۍ کې په هیواد کې د پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین د پیل خبر ورکړی. په دې اړه خاطر پردیس له ډاکټر او د روغتیایي مسایلو له پوه فضل محمد پانیزي سره مرکه کړې او لومړی یې ترې پوښتلی دي چې په افغانستان کې د پولیو د ناروغۍ پر وړاندې پرتې ستونزې کومې دي.
تاسو بل میږي چې زموږ ټولنه چې دا هغه یو مذهبي ټولنه ده، په دې کې یو خدا ډېره مهمه ده او دا شی به چې موږ تاسو په نظر کې ونیسو چې په مذهبي ټولنه کې کوم مشکلات شته او دې مشکلاتو ته د حل لار به څنګه پیدا شي. نو زه زما په اند باندې تر ټولو هغه جدي ستونزه چې دا هغه خو ما در ټول مال مذهبي ټولنه ده، په مذهبي ټولنه کې زما پاند باندې تر ډاکټر د یو مسجد امام چې دی زما پاند هغه به تر ډاکټر ډېر رول ولري. دا د هغه د ځنګړتیا او د هغه د اختلافات او د مثلا د ټول سبای شي یو امام به خبر کی دا امام دې راولار شي د طبي ټیم سره د سنگ پر سنگ قرار هر کور ته کریم خان جوړ سره ولار شي یا دا شو کې د کلی مشران شي دا غو سره دی یو ملاقات وکي او د پولیو په اړه دی معلومات ای پر د ډاکټر هغه ته وړاندې کی دا غو سره جملا صاحب پرغه باندې تاکید وکي چې وو دا د پولیو ناروغي چې دا څنګه ناروغي ده او د دې اختلافات شته او د دې هغه جانبي عوارض پر ټولنه باندې څنګه دي. دوهم زموږ عادات او رسم رواجونه دي. دا زموږ ځینې خلک د عام خلک داسې فکر کوي چې دا پولیو چور کوي وای خدای نه خواسته دا زموږ کلکواني وای دا شندهی په اصطلاح دا یو غربي پروژه ده. د دې په اړه ډېر دی یو بل کم فکر لري منفي فکر لري.
بلې ډاکټر صاحب بلې ډاکټر صاحب کوم اقدامات او ترتیا ده چې د دې ناروغي هغه کچه صفر تر ښکته شي؟
ډیر اسانه ده. ډیر اسانه لاره ده په ولایتو کې په بیا په ولسوالیو کې بیا په دنهیو په دا کلو کې د علماء سره په تماس کې دغه تر ټولو ښه لاره ده چې هغه ته لکه اول ورچ ماته تاسو وویل چې دی کولای شي د هغه سره په جریان کې سي او د پولیو د پاره باندې او د همدارنګ د واکسین پاره باندې ټول خبرې ورته روښانه کې ان شاء الله دا زه فکر کوم ان شاء الله چې دا ناروغي به صفر تر راشي.
او فکر کوي تر سره شوی اقدامات تر اوسه پوری کافی دي ستاسو په نظر باندې؟
نه زما په اند خو به دا د اقدامات خو زه فکر نه کوم چې دا دي کافی که څه هم یو څه کار وسوي خو ما تاسو ته وویل چې موږ هغه څه چې بچ کړی هغه سیمونه دي کړی صحیح دي. په تر ټولو غټ مشکل په تیر وختونو کې دا و چې نامنه و مثلا په سینو ساحو کې به طبعا معلومات د رادیو د لارې د تلویزیون د لارې به راتمن سوي خو هغه سیمې مثلا نه هم نوی په هغه کې خو متاسفانه اسکار نه دي سوی هغه ته خو حتی د واکسینه نور واکسینونه خو د پولیو واکسین خو پرېږ ده نور عادي واکسینونه به چې د 15 کلنې پرې اوسي هغه بېخي نه دي سوي. نو زه وایم چې کار خو چې دا څومره کچ سوی دی دا به چې لس چنده نه سل چنده نور هم پسې ډېر شي.
د روغتیایي پروګرامونو کارپو فضل محمد پانیزای و چې د پولیو د ناروغي د لمنځوړو پر وړاندې د پرتو هڅو او په دې برخه کې د ستونزو په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د کابل ښار د خوندزیو یو شمیر زده کوونکي او کورنۍ شکایت کوي چې د تعلیمي کال لپاره نږدې دوه میاشتې تیرې شوې خو تر اوسه هم زده کوونکو ته درسي کتابونه نه دي ویشل شوي. دوی وایي له کتابونو پرته نشي کولای زده کړې وکړي او ان هغه پوښتنې هم نشي حل کولای چې استادان یې د کورنۍ دندې لپاره ورکوي. میندې او پلرونه دا ستونزه جدي بولي او وایي د کمزوري اقتصاد له کبله خپلو ماشومانو ته کتابونه نشي اخیستی.
د کابل ښار د خوانځي د شپږم ټوګي زده کوونکي ستایش وایي چې سږ کال د خوانځي ادارې ورته ځینې اړین کتابونه نه دي ورکړي او له همدې امله له ګڼو ستونزو سره مخ ده. نوموړی پرته له دې چې خپل د خوانځي نوم واخلي ازادي راډیو ته وویل
دوه میاشتې کېږي چې خوانځي خلاص شوي خو لا مو کتابونه نه دي ترلاسه کړي. ښوونکي موږ ته پوښتنې راکوي خو نه یې شو ځوابولی ځکه که کتاب نه وي نو څنګه به پوښتنې ځواب شي او موږ د کتابونو د نشتوالي له امله ډېرې ستونزې لرو.
د کابل د یو بل خوانځي د دوهم ټولګي زده کوونکی شهزاد هم ورته شکایت لري.
دوه میاشتې کېږي کتاب بنانه درا کلی د ستونزې سره مخامخ یو درس نو شویلای او کتابونه نه درا کلی اتانو راکا چې درس وايي زه ډیر خفه کیږم
پلان مې موتاج ده. نشهزاد مور چې د کورنۍ سرپرست د ازادي رادیو ته د خپل اقتصادي وضعیت او ژوند په اړه وویل
اقتصاد خو به ضعیف ده. یو دوه کتابه مې ورېرو نه راوړل، یو دوه کتابه مې د خورایو نه ورته راوړل او اوس هم دوه کتابه د پخدای کې تر اوسه هم لري. دغه اوس مې زوی چې مکتب بوټونه نه لري چپلا خو کې.
د کابل ښار یو هټیوال مصور چې درې ماشومان یې خوانځي ته ځي وایي له بازار څخه د خپلو ماشومانو لپاره یو شمېر کتابونه اخیستي خو د زیاتو کتابونو د اخیستلو توان نه لري.
دوه درې زمن دی وروره شش دولتي مکتب کې دی کتابونه نه لري کتابونه نشته وروره یو شپږ پنځه شپږ مضمون وځم خو هغه ته مواخص د نور پیسې نه لرم چې ټول ته واخلم زه مراد نه خواهش کوم ایله کوم چې موږ ماشومان ته کتاب ورکړي
هڅه مو وکړه چې د زده کوونکو دغه ستونزه د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت له ویان سره شریکه کړو خو د راپور تر خپرېدو پورې د ځواب په ترلاسه کولو بریالي نه شو د یادونې ده چې د درسي کتابونو د کمښت ستونزه نوې نه ده له کلونو راهیسې افغان ماشومان ورسره مخ دي خو د یو شمېر زده کوونکو کورنۍ وایي چې مخکې ژوند ښه و او هغه کتابونه چې له ښوونځي له خوا نه ورکول کېدل له بازار څخه یې اخیستل خو د دوی په وینا په تېرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د بېوزلۍ او بېروزګارۍ له امله د دوی اقتصاد خراب شوی او ان د خپلو ماشومانو لپاره د جامو کرداسي او د ښوونځي د نور توکو د اخیستلو توان نه لري ډېری کورنۍ وایي د دې تر څنګ چې زامن یې د زده کړو لپاره کتابونه نه لري د دوی لوڼې هم چې له شپږم ټولګي څخه پورته ټولګیو کې دي په تېرو دوو کلونو کې د طالبانو لخوا له زده کړو بې برخې شوي او راتلونکي ته ناهیلي دي له شاوخوا شپږ سوه ورځو راهیسې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړل شوي او د نړیوالو له هڅو سره سره طالبانو لا هم د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې نه دي پرانیستي
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي چې د ښځو او نجونو د حقونو پر وړاندې د سیستماتیکو حملو پر وړاندې به هیڅکله هم چوپ پاتې نشي انټونیو ګوتیرش بیگانه وخت په یو ټویټ کې د بشري حقونو له نړیوالو سازمانونو وغوښتل چې د ښځو ترڅنګ ودرېږي پر افغانستان واکمن طالبان د تعلیم او کار په ګډون له ښځو د اساسي حقونو د تروړلو له کبله له نړیوالو انتقادونو سره مخامخ دي
حسید ننګرهار ولایت اوسیدونکی ده نوموړی چې د بیولوژي څانګې د دریم کال محصله وه وایي د طالبانو په راتګ سره له خپلو درسونو محرومه شوې او اوس یې حیاتۍ ته مخه کړې ده پنځه ویشت کلنه حسین وایي تعلیم یې حق دی او باید دا حق ترې څوک وانخلي اغلی حسین له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل طالبان باید افغان میرمنو ته خپل شرعي حقونه ورکړي
په دغه سیاسي تعاملاتو کې زمونږ پانتونونه بند شول او مونږ د زده کړې نه محروم شو زمونږ ټولې هیلې او ارزوګانې د خاورې لاندې شوې او زما دا هیله ده دا ارزو ده چې زه زده کړه وکړم ماستري وکړم او د وظیفې چښتنه شم د وظیفې له طریقه خپل وطن ته خدمت وکړم او خپل کورنۍ ته خدمت وکړم نو اوس حیاتي کوم او د حیاتي د لارې خپل د کورنۍ روزګار چلوم
اغلی حسیوی په افغانستان کې د خزو او نجونو ټول بشري حقوقو تر پخو لاندې شوې دي حسی داسې محل د خپل حقوق د محرومیت کیسه کوي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش ویلي چې خزو او نجونو په هر ځای کې د عزت او خجوند مستحق دي نو موري د جمعې ورځې نه وخت په یو ټویټ کې ویلي چې دوی به هیڅکله د خزو او نجونو پر حقوقو باندې د بیسارو سیستماتیکو بریدونو په وړاندې چوپ پاتې نشي اغلی ټول غوښتنه کړي چې د خزو ترڅنګ ودریږي ځکه په خبرې دوی د خپل اساسي حقوقو غوښتنه کوي ګوتریش تیرونی د شنبې ورځ هم په یو ټویټ کې په افغانستان کې د خزو د کار کولو پر حق د محدودیتونو لری کولو غوښتنه کړې و د څرګندونې داسې محل دي چې په افغانستان کې نجونې له شپږم ټولګي پورته له ښوونځي او په هنتونونو محروم شوي د ملګرو ملتونو سازمان او نورو بشري حقوقو ملاتړ او سازمانونو په ځلونو دا ویلي چې طالبان د خزو په وړاندې له تاریخچن چلند کار اخلي او حقونه یې نه تضمینوي خو طالبانو بیا تل دا تورونه رد کړي دي او ویلي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ښځو ته د دوی حقونه ورکړي دي طالبان په افغانستان پر نجونو او ښځو له زده کړو کار پرته په نورو برخو کې هم محدودیتونه لګولې دي دوی تفریحي پارکونو ورزشي کلبونو او ښاري خزینه حمامونو ته تګ اجازه نه لري او دغه شان له شرعي محرم پرته له لري واټن سفر هم منع شوی دي د طالبانو دغه اقدامات په کور دننه او نړیواله کچه له خبرګونونو سره مل دي خو دوی تر اوسه خپلې پریکړې نوی بدلې کړي
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي
قدر من اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه هم لرو خو له هغه مخکې په پاکستان کې خواله رسنۍ نن ورسته له هغه باندې شوې چې پرون اوازې پکې خبرې شوې چې ګنې یو شمیر پوځي افسرانو استفا وکړی دی د پاکستان د پاوز ویان د وزیرت کړی او ویلی دی چې پاوزیان متحد دي خو د پاکستان دښمنان د امنیتی ځواکونو ترمنځ د اختلافونو دراوستو هڅه کوي د پوینا د هڅه به بریالی نشي احمد شبر د موضوع جزئیات اوروي
په پاکستان کې فیسبوک یوټیوب او ټویټر نن قطع شوی دی پرون په ماقت ډول د پانی ورسه تر دی فعال شوې چې د امریکا متحده ایالاتونو او د بشري حقوقو یو شمېر نړیوالو ادارو په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه او پر اسلام آباد یې شخ وکړ چې د پانی د سمدستي بیرته فعال کړي. د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر باب منینټس په ټویټر کې لیکلي دي چې په پاکستان کې روان حالات ساري، د ګډوډیو د کمیدو تایید کوي او په پاکستان کې د انټرنیټ د سمدستي فعالیدو غوښتنه کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې او د بخښنې نړیوال سازمان هم پر پاکستان ژغ کړی وو چې سمدستي انټرنیټ فعال کړي. تر دې غوښتنو وروسته تیر شپه خواله رسنۍ په پاکستان کې فعال شوې. د پاکستان کورونیو چارو وزارت د موبایل، یوټیوب او ټویټر خدمات د سیشن بي پورز وروسته تر دې محدود کړي وو چې پخوانی سر اعظم عمران خان ونیول شو او په پاکستان کې د حکومت ضد پراخې مظاهرې پیل شوې. پخوانی سر اعظم عمران خان وایي چې د دې مظاهرو په ترڅ کې د 40 پلویان وژل شوي دي. اسوسییټډ پریس اعلان چې د مظاهرو پر مهال تر 200 د ډیرو امنیتي ځواکونو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د تیرو څو ورځو په ترڅ کې پولیسو تر 3000 ډیر کسان نیولې دي. د پاکستان اسوسییشن اف سافټویر څنګه پرون سهار ویلی وو چې لسیشن بیره په دې خو په پاکستان کې د انټرنیټ څنګه ته $10 میلیون زیان اوښته دی. په خواله رسنیو کې پرون د اوازې خبرې شوې چې یو شمیر پوځي افسرانو استعفا وکړې دي او پوځ غواړي چې حکومت ړنګ کړي او کودتا وکړي. د پاکستان د پوځ ویان جنرال احمد شریف چودري دا اوازې رد کړې او وی ویل چې نه پوځي افسرانو استعفا وکړې دي او نه هم پوځ د واک د ترلاسه کولو نیت لري. د پاکستان د پوز ویان زیاته کړه چې دښمنان د پوز د ویشلو هڅه کوي خو دوی به بریالي نشي او پوزیان د لوی درستیز جنرال منیر په مشي متحد دي. راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ په اړوند څنګه پولیسي مکه د یو موټر د چپکې دوه په پیخه کې لکتر لګه 50 تنو ته مرګ جوړ لاوخته. د سیمې اوسیدونکو او چارواکي د موټر د اوختو علت د سرکونو تنګوالی او خرابوالی بولی. د پتیرو نږدې دوه میاشتو کې په نورګرام کې د موټرو د اوختو دریمه پیخه ده چې خلکو ته مرګ جوړ لپکې اوړي. د ازادۍ رادیو خبريال پر دې موضوع دا راپور برابر کړی.
د نورستان د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان د شنبه په ورځ د غوی په درویشته مزادي رادیو ته ویل، تیر ماخام د نورګرام ولسوالۍ اړوند څنګ پل غرنۍ ساحه کې یو ډاټسن موټر لسرک خویدل او په کې سورلو ته مرګ جوړ وخته ده.
چې څنګ پل نه مساحه په مغزه کې یو موټر چې پښو دي هغه په وجه باندې یو تن ولسی وګړي په شهادت رسیدل او څرو کسان نور ټپیان دي. په نورستان کې ډیره داسې پیخي رامستکی د سرک د خرابوالي او همدارنګ د ورونو سرک د تنګوالي په وجه باندې چې معمولی هم غفلت ډرایورو کې او یا هم یو ساحه کې ډیر خطا شي هغه په اساس باندې دغه پیخره مستکی.
د حق بیان په خبره چې ټپین روغتون تر سبول شوی او ډاکټرانو روغتي حالات له خطر وته له خودلې دي. یو ځای اوسیدونکو فضل حق احمدی راته وویل د تیر ماخام پیخه کې شاوخوا ته تنو ته مرګ جوړ رسیدلې ده.
تیر شپه بدبختانه موټر ډاکسن چې د نورګرام ساحه د سنگیو پل پونوم دی چپا شوې ده. دوه کس به شهیدان لرو شپږ ونه پر زخمیان دي شدید. یو هفته مخکې دی په شاګرد دره کې موټر چپا شو او الدم شهیدان او زخمیان وبګي. دوه هفته مخکې د کلتن دره کې موټر چپا شو چې بګي 15 شپږ بګي شهیدانو.
خلک وای سره کونی له پوخا کندو کپر او تنګو خو ورستیو بارانونو او سیلابونو له تګ وستلی او نږدې وخت کې د موټر چپکې دو د درې مپیخه د چی ولسون ته پکې مالی او ځاني زیانونه اوړي. نصیر الله جلال
د غلارو چې د موسمي بارانونو او سیلابونو ډیر سخت خراب کړی دی. د درې مپیخه د چ نورګرام ولسوالۍ کې موټر چپکېږي او لسګونه خلک پکې مړ او ټپین کیږي. لارې جوړې نشي شاید دا کچ نور هم جوړې شي.
د نورستان ډېرې سیمې او درې په بشپړ ډول له سرکونو بې برخې دي او کومو ځایونو ته چې خلکو په خپلو مټو او یا هم د ملي پیوستون له لارې سرکونه وستلي هغه هم معیاري نه دي. ټول کندو کپر دي.
facebook.com/azadiradio
قدر من اوریدونکو شی به ورسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي. خو له هغه مخکې ورسته راپور. د هرات ولایت هنرمند عفت سعادت حسینی په خوانی میناتوري له نوي سبک سره یو ځای کړي او د ګرافیک په توګه انځوروي. هغه له عفت خپل کار د لرغونی هنر د ښکلا داستان بولی.
از جایی که زندگیم از آغاز تا این دم بیشتر شبیه یک نبرد بوده، پس همچون دختر جنگیدن.
شپک بیشت کلنه افت سعادت حسینی در کابل اصلی و سیدون که در جوز به هرات که جوان کوی. زدکره در هرات پاندون در کل هنرونو در پانزی پا گرافیک تنگه که بشپری کریدی. در افت بخابره و رستل زدکرو حقی دکانوار پا نوم یو سبک جور کرده، چه پخوانه میناتوری یه لوسنی گرافیکی انزورون و سره یوزه کرده. افت ازادی راژیو تا وویل چه کهانوار سبک دلرغون و کلاغان و کارندوی ده.
هدف ما از خلق گونه آثار بر علاوه تق.
در دغه ډول اثر له جوړول څخه می هدف دا دی چې خپل خوبونه رښتیا کړم او د تیرو وخت د هنرونو ښکلا له اوسنی هنرونو سره یو ځای کړم او د دې اثرو په جوړولو سره د هغه هنرونو یاد وکم چې ډیر وخت مخکې هیر شوی او اوس یې هیڅ یادونه نه کیږي.
د خدای او آسمانونه، آرزو، سولا او کتابونه، هر ډول شوان او زیری له هغو اثرو څخه دي چې افت د پخواني میناتوري سبک په کارولو سره د ډیجیټل له لارې په ګرافیک کې انځور کړي. افت وایي د ډیجیټلي میناتوري او نقاشۍ سربیره په خټین مخو کې تصیب هم کاروي او تر اوسه یې پیزا سره جوړ کړي دي.
یا رب، پری برای پرواز نیست، سیمرغ‌وار نشستم زیر سقف آسمان.
افت وای خپل اثرو ته اړوند شعر او یا نثر هم لیکي او د خپل اثرو ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې خپروي. هغه باور لري چې په دې ډول کار سره یې هنر کې یو ډول بدلون رامنځته کړی چې د لیدونکو د پام وړ ګرځېدلی.
تمام آثار که کار میکنم نوشتم.
پر طول و آثار و بندی چیزه کار کوم لیکنی زمان خپله دی. اول یه ده شیر یا ده نصر پا قالب که لیکم و روز ده پی یو آثار بدلیگی. هیس کلمه ده لیکواله اتعانه ده کری خواز ده ورتیا لرم چه خپله لیکنی ده آثار پا برنورندی کرم. ده زمان ده جواند لنکمرغی و شمیرل کیگی.
افت وای د خپل اثرو په جوړولو سره غواړي هغو افغان نجونو او ښځو ته چې د طالبانو په واکمنۍ کې له خپلو ټولو حقونو بې برخې شوي دي انګېزه او هیله پیدا کړي.
بود دیگه از هنرم ای بوده که یک الگو و یا
بلا موخه می داو چی ده خپل هیواد دنجونو لپاره یا کوچنی الگو یا انگیزه اوسم. ده هاگ انجونو لپاره چی لردی رو بندیزونو سره مخدی. ده هاگوی لپاره یا پیغام اوسم چی ستونزو او بندیزونو تا تسلیم نشی او ده قوی هدف سره جوند بکری.
ده فت سعادت حسینی بخبره ده خپلو حتو او زیار لکابل ترده زی رسیدلی او نه وزیده چملاتری ندلود بلکه تلی پلاره که ده خندونو پر وړاندې مبارزه کړی ده. نوموړی وایي په تېر جمهوري نظام کې په دې برخه کې رسمي دنده درلوده چې د اعلانونو د کتابونو په ډیزاینونو او داسې نورو بوخته وه، خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې خپله دنده له لاسه ورکړه او اوس هغه خپل کار آنلاین پر مخ بیایي. میناتوري د نقاشۍ یو ډول دی چې په ډېر ښکلا او ظرافت سره او د نریو خطونو په رسمولو سره جوړیږي. له دغه سبک څخه د متنونو د ښکلي کولو په معمارۍ د غالیو صنعت تکر جوڑوانه او نورو برخو که استفاده کیگی.
ستاسو لپیغامونو
ده عبدالسلام صحیح دنگره هرسخه کوم حاله سره چې افغانستان د فیرد لپاره مخ دی چې دغه د څه باندې شپږ سوه ورځې وشوې چې مکاتب زه جینکو په مخ باندې بندي پوهنتونونه بندي که دا همدغسې وي او ادامه پیدا که نو د افغانستان راتلونکی زه په توره تیاره کې وینم.
زما دغه پیغام دی وروره چې اوس دا موسسې را روانې دي، موسسې راځي دغه نوزاد ولسوالۍ ته. زه دا خبره کوم موسسې راځي وروره په غریبانو نه ویشل کیږي، ګرده دا ماړه خلک چې ټکټر و مټر لري دغوتې ورکي وروره. زما پیغام باید نشر شي.
دلته هلمند ولایت ته چې دا کومې مرستې راځي چې یو څوک وابستان نه لري ورته وایي چې زه ستړی یم، غریب یم یا مسکین یم، نه ورسره مني. نو باید چې دوی داسې کولی چې د مسلمان ناره واوري. نو دا خو هر څوک شناخت نه لري چې ګرده خلک به پیژني، تایید یې وکړي. نو هر سړی خو داسې خلک نه پیژني، هغه مسکین غریب ورته وایي خپل په خوله کې دوی ورته ولیکی ښه ته ښه کنه نه کارت ورکوي نه نوم لیکي. باید چې دوی یو څه فکر د ځان سره وچې هر یو خو وابستان نه لري، نه هر څوک شهیدان لري، نه هر څوک تغه لري. په دغه کې دې د سره څه د خپل پر دغه باندې کتنه وکړي. باید
نومونه وټلاغه فراد ولایت ګلستان د ولسوالۍ او د رباشي اوسېدونکی یم. په ګلستان ولسوالۍ کې هیڅ خبراتي شبکې نشته، په هر ولسوالۍ کې نور ولسوالۍ کې شته، اما د ګلستان په ولسوالۍ کې هیڅ مخابراتي شبکې نشته. وزارت مخابرات څخه خاصتا د فراه د والي څخه دا خواهش لرو ګلستان ولسوالۍ ته هم دغوني توجه وکړي، ولې چې ګلستان ولسوالۍ یو رسمي ولسوالۍ دی، اما د امارت هر امیر چې راغلی دی، هر حکومت چې راغلی دی، په ګلستان کې هیڅ توجه نه دی کړی. خواهش لرو چې موږ ته هم یو خاده، یو انتن ده، موږ ته دې هم فعال کړي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
نه بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، را سره اوسئ د خبرونې په دوهمه نیمه کې. د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپریږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ په درویشتو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین د فرعي کمپاین د پیل خبر ورکوي. دا وزارت وایي د دې کمپاین په ترڅ کې به له 50 کلونو کم عمره شاوخوا 6 میلیونه ماشومانو ته د پولیو پر ضد د واکسین څاڅکي ورکړل شي. یونیسف پرون اعلان وکړ چې په افغانستان کې په 2023 کال کې د پولیو لومړنۍ پیښه په ننګرهار ولایت کې ثبت کړې ده. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازیني دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو د پیښې موارد پکې موندل کیږي. ترکمنستان افغانستان ته 125 تنه بشری مرستې استولي. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې په دې مرستو کې طبي وسایل، خواړه او جامې شامل دي. د بیان له مخې د ترکمنستان یو شمېر روغتیایي کارکوونکي هم د هرات په تورغونډۍ بندر کې یو روغتیایي مرکز ته چې په 2014 کال کې ترکمنستان جوړ کړی و استول شوي دي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي هغه کسان باید د تروریزم په تور محاکمه شي چې د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان له نیول کېدو وروسته په تاوتریخجنو اعتراضونو کې ښکېل و. ښاغلي شریف نن په خپلو څرګندونو کې همداراز ژمنه وکړه چې هغه کسان به محاکمې ته راکاږل شي چې په لاهور کې یې د پوځ د یو قول اردو د قومندان د استوګنځي په سوځولو کې لاس درلود. شریف امنیتي چارواکو ته 2 ساعته مهلت ورکړ څو په تشدد کې ښکېل ټول کسان ونیسي. پخوانی صدر اعظم عمران خان چې د فساد په لسګونه قضیو کې تورن دی، د سه شنبه په ورځ د فساد ضد محکمې لخوا ونیول شو، خو پلویانو یې په ټول پاکستان کې اعتراضونه پیل کړل. نوموړی پرون جمعه د محکمې د حکم په اساس د 2 اونیو لپاره په ضمانت خوشی شو، خو لا هم د تشدد لپاره ونو نیولې تر فساد پورې په شاوخوا 100 نورو قضیو کې تورن دی. د پاکستان پوځ وایي په بلوچستان ایالت کې نن د 6 پوځیانو په ګډون 15 تنه وژل شوي دي. پوځ په یو بیان کې ویلي چې وسلوالو پرون سهار په مسلم باغ کې د امنیتي ځواکونو پر مرکز برید وکړ او 3 کورنۍ برمته کړې. پوځ وایي نن سهار یې سیمه تصفیه کړه او په پوځي عملیاتو کې 6 پوځیان او 1 ملکی ووژل شول او د یوې میرمنې په ګډون 6 تنه نور ټپیان شول. بیان زیاتوي چې په عملیاتو کې 6 واړه ترهګر وژل شوي دي. د دې برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو په بلوچستان کې اکثر دا ډول حملې بلوڅ، بلتون پال او د پاکستاني طالبانو تحریک کوي. او په ایران کې د جنوب د پراختیا په نوم د یوې ورځپاڼې مسؤول مدیر اکبر لیموچی د دې هیواد د جنوب لویدیز ولایت خوزستان په یو کافی کې وژل شوی دی. د تسنیم خبری آژانس د راپور له مخې یو وسلوال کس تیر ماښام کافی ته تر ننوتلو وروسته پر لیموچی ډزې وکړې. برید کوونکی له سیمې په تیښته بریالی شوی دی. د دې پیښې لامل تر اوسه نه دی معلوم.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. له کومې ورځې څخه چې په نادولتي موسسو کې په سی برخه کې د ښځو پر کار بندیز لګیدلې دی، کلیوالې میرمنې له کوم ستونزو سره مخ دي؟
موسسي نشته چې څوک راشي خلکو ته په هواي ورکی پښتنه نشته. اوس په ښځو باندې هغه حالت راغلی چې ورځ تر بلې بدتریسته بهتري نشته.
سی کار کوونکی چې کلی او باندو تتلې او له افغان میرمنو سره د دوی د روغتیا په برخه کې مرسته کوله. د طالبانو د حکومت د دې حکم پاکله څه وایي؟
بدبختانه که این هم که یک چیز بسیار مهم بود مانع شدن ما را. هنوز هم زنها آگاهی کامل ندارن، آگاهی صحی پیش از ولادت و بعد از ولادت ندارن، به مخاطر است که طفلشان نتازایه میشه.
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د کلیو او باندو د خځو د سیستونزو پاکله اورو. بیا د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د ګرځنده سی ټیم د خځینه کار کوونکې خبرې هم درته وړاندې کوو او د موضوع پاړوند له دوو میرمنو سره هم مرکې لرو ملتیا مو وکړي. در منوتونکو سمو دا وړاندې د طالبان حکومت د خځو پاړوند په یو بل حکم کې په نادولتي ادارو کې خځینه کارکونکې له کار څخه منع کړي، چې په دې لاړ کې په یو شمیر موسسو کې هغه خځې هم په کور کې نول شوې چې دوی بل لرو پرتو سیمو ته تلې او کلیوالو میرمنو ته به په سی برخه کې مشورې ورکولې. د ګانو میرمنو په وینا دې کار دوی له بې شمېره ستونزو سره مخ کړي دي. یو میرمن چې نغواړي نوم په خبرونه کې یاد شي، په خپل سیمه کې د سی امکاناتو د نشټون او دا چې اوس په صحیح ګرځنده ټیمونو کې میرمنې د دوی مرستې ته نشي ورتلی وایي.
خوښه دلته د صحیح ټیمونه راتلو نو واقعا د مو دپاره ډېره اسانتیا وه، ځکه چې په هغه ټیم کې به ډاکټر، نرس، واکسیناتور، قابله او روانشناس پکې وو. هلدا چې زموږ سره کلینیکونه بېخي ډېر لرې دي، موږ نشو کولای سي صحي خدماتو ته لاسرسی ولرو او دوره کرایې خو موږ سره نسته چې موږ نورو کلینیکو ته ولاړ سو. ښه خدمات یې موږ ته وړاندې کولو، لکه یوه امیندواره میرمن څنګه خوراک وکړي، څو وخت واکسین وکړي. خپل مشکل به مو دغه ښځې سره په ښه توګه مطرح کولای سوای. دلته ګورم ماشومان به ټول سلس پورې هیڅ نو واکسین سوي، ماشومان یې راته واکسین کولو. د رواني لارښو موږ ته ښې مشورې راکولې، که مریضان سو ډاکتران ورسره وو او د مو ماشومان سي په سوی تغذیه اخته وو، هغه ته به دلته په کور کې کور تر څنګ به راتلو او مواد به ورته ورکولو. سي ډي ماشومان لغه سره روغ سو.
د پکتیا او کابل دوه تنه اوسیدونکي چې دوی هم خپل نوم نه یادوي وایي چې په دې وروستیو کې په سي برخه کې د خلکو ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. په ګرځنده سي ټیمونو کې به خځینه ډاکترانو، نرسانو او روانشناسانو د دوی له میرمنو سره ډېر مرسته کوله. دوی ته به لارښوونې کولې چې څه ډول خپل ځان او ماشومان له ناروغیو څخه وساتي، خو اوس د هر څه بند دي.
اصلا ټول روغتیایي وضعیت ډیر زیات خراب دی او بل خصوص په لورو پرتو سیمو کې، په ولسوالیو کې او په قریو کې. هغه ولسوالۍ هغه قریې چې د ښار نه په لرې واټن کې پرتې دي، چې روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري، نو د هغوی مشکلات بیا د هغه سیمو نه چې د ښاري سیمو سره نږدې یا کلینیکونه ولري یا نور د سیروختي مرکزونه ولري ډیر زیات دي. مخکې به وو د غروختي ټیمونو لرو پرتی سیمه ته ولسوالۍ او تقریو ته بتله، اغل ته به د خلکو غو مشکلات چې کومه کده ماشومان د سوی تغذیه په باره کې دوه امیدوار مېرمنو کوم مشکلات او کوم ستونزې وي، هغه ته به لاسرسی درلوده. هغه ماشومان چې سوی تغذیه به واغې ته به کم خپل مواد چې شو هغه به ورته توضیح کول. امیدوار مېرمنو ته هغه ته به خپل دارو شین ورکول، یعنی تر یو اندازه خو خپه دیو چې آر سړی کوله شو لری پرتی سیمه ته بلاړه د کورنۍ غړي اجازه ورکوله، ځکه چې د دوی سیمه تر غړي د روغتي ټیمونو دا به سره بزنانه ډاکټر او نارینه به مو نو زنانه به د زنانو ډاکټر ته ورتل، نارینه د نارینه ته. نو تر ډیره د مشکل حل خو په دغه یو څه وخت چې د محدودیتونو وځ شوې دي په خزینه باندې، هغه ټیمونه سایر ټیمونه چې کومو لرو پرتی سیمو ته بچتل. زه درته د خپل ساحه وایم چې زمونږ د ساونه روغتیایي مرکزونه، کلینیکونه لری فاصله کې دي. نارینه کارونو کې مصروف نه، د زنانو مشکلات ډیر زیات دي، ځکه چې خاص توجه ورته نه کیږي. دا غیر څومره وای شي دا مرستیا لرم څوک په وخت نوړي کلینیک ته یا روغتیایي مرکز ته، نو دا ټیمونه ډیر مفید او ډیر ګټه به رسوله آر ساحه ته بتله. خو بدبختانه د بده مرغه چې دا ټیمونه اوس خپل پا فعالیت چې د طالبانو حکومت کوم محدودیتونه وضع کړي په دې باندې خزینه ډاکټرانو خزینه ټیمونو باندې په هره برخه کې یوازې په د روغتیا په برخه کې نه په نورو برخو کې چې دا غدا خوراکي مواد او نور برخه کې نو په زیاتو کې دا محدودیتونه وضع شوي دي دا غي د وژنه روغتیاي ټیمونو زیات موسسو خپل کارونه ودرولې دي نزي لری پرتو سیمو ته خلک د ډیرو زیات مشکلاتو سره مخامخ دي خصوصا خزینه زکه چې د لری پرتو سیمو نه واسانه سره نشي کولای چې روغتیاي مرکزونو ته راشي او غي زین خپل کوم مشکلات چې دي اول خو د خزینه او ډاکټرانو کامیابی راتګه مشکلي نو په دغه برخه کې مشکلات ډیر زیات پیښ شوې دي کله نه چې طالبان محدودیتونه وضع کړي خزینه وباندي نو په دغه وجه باندې مشکلات ډیر زیات دي روغتیاي ټیمونه ډیر خو ډیر مفید کله نه چې دا بند شوې دي مشکلات ډیر زیات دي په لری پرتو سیمو کې
دا چې کله نه اسلامي امارت ته حکم یا فرمان جاری کړی دی چې تر امر ثانی پورې خزینه نشي کولای چې په دولتي یا غیر دولتي مؤسساتو کې کار وکړي یا فعالیت ترسره کړي دی هغه نه رد په دی خو د دولتي مؤسساتو کارکونکو خزینه کارکونکو یې خپل فعالیت درولې ده چې صحت په برخه کې دوی کوم فعالیت کول او کلی په کلی ګرځیدل ناروغانو ته په خوي ورکول د خزینه ناروغي په حق لباندي هغه په خوي اوس بند شوی ده صحت په برخه کې چې کوم خزو کار کول هغه اوس کلی په کلی نه ګرځي حتی د هغوی فعالیت بند شوی ده هغوی به چې کوم واکسین تطبیق کول انجینو خزو سره به کومک کول لکه د ګلدوزه خیاطۍ و غیره د مؤسسات خو هغه کومکونه اوس درول شوی دی خزینه سره اوس هغه کومک نه کیږي دوی ته بچ رواني ناروغي په حق لباندې کوم په هوی ورکول کولو هغه په هوی اوس سټاپ شوی دی یعنی څوک نشته دی چې هغه ته په هوی ورکي هغه خزینه چې په خپل کلی ولس کې کوم دود او دستور لري دی هغه لمخ یو بلته یو پوخه یو لار خي خو نور هغه مؤسسات اوس نشته دی چې دوی سره به همکاري کوله دی ولسوالۍ اړوند روختون کې یادې کلیوال چې کوم روخت دونونه دی په سیمه کې په غوي کې خزینه کارکون کې شتون لري چې خزینه څوک کولای شي چې تر کلینیک پورې لاړ شي هغه ته واکسین ورکړي یا بل څوک ورکړي خو ځینې سیمه کې کلینیکونه ډیر کلو څخه لري دي هغه خزینه نشي کولای چې کلینیک پورې لاړ شي دوی خپل پیسې مصرف کړي یا کرات راغځي پورې موټر ځان ته ونیسي بیا دوی ست دوا ته چارتیا لري هغه دوا تر لاسه کړي مخکې به کور په کور خزینه کارکون کې د صحت په برخه کې ګرځیدلې دي کرونا ضد واکسین به ورکولو چې هغه هم اوس بند شوی دی او ډیری کورونو کې ناروغان شتون لري چې هغوی حتی د کلینیک ته د تګ وس نه لري شخصي روغتونونو پیسې خو هیچا سره نشته د اقتصاد صفر سره ضرب دی د خلکو مشکل په دې سیمه کې ورځ په ورځ زیاتیږي
د وردګو اوسیدونکو زرمینه چې اوس په کابل کې اوسیږي دغه وخت کیسه کوي چې دا په کلی کې اوسیدله وایي چې پاک سره کورنیو کې نارینه و میرمنې ډاکټر ته نه بيولې په دې ډول کورنیو کې د میرمنو ستونزې هم دې په ګرځنده ټیمونو کې خزینه سي کارکونکو حلولې لاندې موري سره مې مرکه کړې هغه د نورو میرمنو لستونزو سره د ځان پاک له هم دغه وخت پاړه غږیږي چې دې په کلی کې ژوند کاوه
په کلی کې د سی او عادت وو چې اکثره خزي به نارینه و نه بولې ډاکټرانو ته ځکه د دې له خطر نه پریخودي چې هلته یو نارینه ډاکټر تاویني او خزینه ډاکټران یې دونه نسته چې خزینه مریضان مراجعه ورته وکړي نو اکثره د اطرافو خلک بیا د کلیو د بنډو خلک له دې خبرو سره ډېر پلس او ګریوان او ډېرې میرمنې له دې خبرو سره ستونزو سره به مخ وي لول زه خپله به یې ډاکټر ته نه بولم ما ته به یې ویلې په کور کې وایي هلته نارینه ډاکټران دي نو ته به څنګه یو نارینه ډاکټر ته ورځي دا خو وایي ډیره یوه د هغه خبره ده یعنې ځان ته یو خلک یې شرم یا ننګ یا هر څه چې بلي هغه بلي او دا شرم نه ګڼي چې د ده لورې یا پټي ته ځي یا ډاک ته ځي یا بوټي راوړي یا مال پیایي یا واښه راوړي یا خشاوه کوي دا ځای بیا شرم نه ده شرم ټول په دې کې ده چې یا مکتب ته ځي یا شپخانې ته ځي یا یو چیرته په کلي کې که څونه ښځې مریضانې شي هلته مړي شي د اولاد د بچیو د راوړو په وخت کې د اکثره خځې دلته مریضانیږي داسې ستونزو سره چې د هغې فشار پورته شي هغې ته خوندیزي پیدا شي هغه خپل ژوند له لاسه ورکړي یا په داسې وخت کې بیایي چې هغه هغه ناپاسې تقریبا ذاتي له خولې مې ایسته تیږي
نو په اکثر کلیو کې دغه کارونه کیږي، ډیرو ډیرو په هر کلی کې داسې کیږي.
اوس چې په سی برخه کې ګرځند ټیمونه نه ګرځي، یعنی د ښځو لخوا ښځو ته معلومات نه ورکول کیږي، تاسو ته څومره زیان اړولی دی؟
هغه څه چې خلکو زده کړي وو، هغه کور زده کړي وو چې په تیرو حکومتو کې، په تیر دولت کې، په جمهوریت کې هغه د موسسو لخوا نه یا د دولت لخوا نه ښځې مېرمنې راتلې، خلکو ته عامه پوهاوی ورکو. دوی اوس هغه کسان نه پرېږدي، سی نسته چې څوک راسي خلکو ته پوهاوی ورکړي، پښتنه نسته. اوس په ښځو باندې هغه حالت راغلی چې ورځ تر بلې توره تیاری کړه راځي، ورڼه راځي، بتري شته، بتري نسته.
تاسو له پخوانیو وختونو څخه یادونه وکړه چې ښځې په سي برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ وي، بیا مو په تیرو شلو کلونو کې لغو میرمنو هم یادونه وکړه چې د موسسو په مرسته به کلیو او بانډو ته تللې او میرمنو ته به یې عامه پوهاوی ورکاوه، خو اوس د هغو په کار بندیز لګېدلی دی. دې کار تاسو له کومو ستونزو سره مخ کړی یې؟
ستونزې خو دغه دي چې ورځ تر بلې دغه د تعلیم کچه ټیټېږي نورم، او ښځې له غټو ستونزو سره مخ کیږي، خلک ورځ په ورځ له نورو ستونزو سره مخ کیږي. ښځې له اته خاري ښځې نسي کولی چې خپل درس ته، وظیفې ته، خپلو دفترونو ته لاړې شي. نو په اطراف کې خو لهوله نه وه، کم کم چې راپیدا شو هغه بیا سر له دوبارې ودرېدل. نو همدغه خو غټ مشکلات دي، ښځې یار بیا له مرګ سره مخ په مخ دي چې قربانۍ به ورکوي.
آیا کلیوالې مېرمنې کولی شي چې خپل اساسي حق چې روغتیا ته یې پاملرنه او په دې برخه کې معلومات ورکول دي وغواړي؟
نو په دې وخت کې په دې حکومت کې خو سړی نشي کوی چې لزانه دفاع وکړي، ښځه به څه رقم لزانه دفاع وکړي. خو بیا مې ولا را دغه ده چې اکثره کورو کې اتمن خامخا دومره یو څوک ستا چې خپلو ماشومانو ته یا خویندو ورونو ته یو درس یو تعلیم وروښي، او نړیوال دغه کوششونه او دغه هیلې او مرستې وکړي د افغانستان له ښځو له مخلوقو له حیوانانو سره چې دغه ستونزې هوارې کړي.
په دې برخه کې مو له نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه څه ده؟
نو چې نړیوال په دې هغه باندې غږ نه پورته کوي، نه اوري. د افغانستان خلک خو په چینوان نه توانیږي چې د غږ جیکي، یا یې نری، یا ښځه، یا غټ، یا وړکی. دا ډیره لرې خبره ده د افغانستان له خلکو نه چې بهرني غږ پې ونه کړي او بهرنی ځان پې غلی کړي. هېڅ هغه باندې افغانۍ نشي کوی چې دی د خپل غږ جیکي هېڅ کچه باندې.
حماسه بیا داسې میرمن ده چې له دوو کلونو را په دې خوا د یوې نا دولتي موسسې په مرسته د کلیو او بانډو میرمنو ته په سي برخه کې معلومات ورکول. هغه وایي چې د طالبانو له حکم څخه وروسته چې د دوی پر کار بندیز ولګوه په کور ناسته ده. حماسه د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د میرمنو د سي ستونزو په اړه وایي:
یک خانم پیش از این که ولادت بکنه نکاتی که باید متوجه باشه را بسیاری ها نمی دانن. با مخاطر است که
مخ کلدی چی و میرمن ماشوم نری تراولی هاگر تکو تایی چی باید پاوی نپوهیگی لمده وجه ماشوم لمن ززی او خپل هم لگرن و سهی ستونز سرمخیگی. مون بده میرمنو تا پا هوای ورکو خو لبادا مرغا چی دی طالبان حکومت زمون پا کار بنده چی دیم خزو لخوا خزو تا سهی معلومات ورکول و بندیز ولگا و سر لده. بده ورسته شلو کلونه که در رادیو و تلویزیونونو لخوا هم میرمنو تا په هر برخه که معلومات ورکول، بیا هم افغان میرمنی اما پو هوای تا ارتیا لری. زداس کلیوال سیمی تا تللیم چه لا هم خزی اصلا پو هوای نلری. دوی خپل ماشومان تا دی واکسین لگولو پا گتر نپوهیگی، دی خپل شیدو او وچ شیدو پا توپیر نپوهیگی، دی زیگون ترمینز واتن پا پام که ننیسی زکت زیان پا حق لی معلومات نلری. ماشومان دی نامناسب تغذیه لواجه و نخوارزوا کشی. زلدوو قانون را په دیخوا په ګرځنده صحیح ټیمونه کې له خپل نورو خزینه همکارانو سره د افغانستان لري پرتو سیمو ته تلم. د افغان میرمنو ژوند می لنګدي څخه لیدلی، هغه وخت په وخت په هوای ته ضرورت لري. کوم ته بیا د کار اجازه را نه کړل شي، د ګڼ شمیر میندو او ماشومانو ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي. مونږ له نړیوال ټولنې څخه غواړو چې په دې برخه کې مداخله وکړي، ځکه چې د زرګونو میندو او ماشومانو ژوند په خطر کلویگی. لهم دیواجه باید خبری وکری،
چون جان هزاران مادر و هزاران طفل در خطر میفته، به او خاطر باید صحبت بکنن.
ده مورا پهنتون ده تب ده پنجی ماسل اقل مایار چهیله ده افغانستان خلکو تا پسی برحک مرسته و وای دا چه ده طالبان حکومت ده خزو لخوا خزو تا پکار باندی بندیز لگه ولی دی هغه هم بیا پسی برحک ده دیل پار دیر ده ناومیده خبره ده. لاغل مایار سرمی هم مرکه کرده. نموڑی پا پایل کی پسی برخه کې د خځو د کار په بندیز خبرې کوي.
خوشینه سره لکه څنګه چې تاسو په جریان کې په افغانستان کې اوس هغه سکتورونه او هغه موسسات او ونجو چې خځو ته به خدمات وړاندې کول هغه اوس کار نه کوي. اکثریت البته کار نه کوي ځکه چې د دې یا خو کارمندان خزوی او یا هم دادی خارجی موساد دی حمایت لاندوی دا دواره دی امارت لطرف دی افغانستان اسلامی امارت امر پا اساس مرمنی حق نلری چه کاروی که یا دا خپل دا موساد دی اجازه نشتا چه پا افغانستان که خپل خدمات رواندی که نو دیده پا اساس اغ خدمات چه دی مرمن رو تواندی که ول هاگه طول متوقف شویدی دی که مختلف خدمات شاملی دل مثلا خپل مشورتی گروپونه بود چه خست و مشوری ور کولی دی به ترین کولی چه چنگ دی خپل فامیلی پلانینگ جور کیه چنگ دی خپل کم نکات باید دی خپل امیدواری وقتی ارت نظر وکی یا خپل ولادت کم آمدگی باید دی ونیسی او یا خپل بعضی دواگان بچه ویشلی مثلا فولیک اسید به دی میرمن تور کولی لکه در دیر مهمه دا بخصوص امیدوار خوز دپاره و اکثریت افغانستان میرمن مناسب تغذیه نلری آنو دیل پاره فولیک اسید دیر مهم ده خوز دا خدمات متوقف شویدی یا دا میرمن دیر مشکلات سر مخ دی زکه چه دا افغانستان اکثریت وگری چی دی فقر که جوان که نو دی خپل اغا کافی غذا نلری چنگ دی خپل صحت توجه کوش یا هم خپل دا خدمات چه په کلیو که دی اغا یعنی دست مجهز کلینیکونه دی میرمن دا پاره نشته چه طول مشکلات پا که حال شی او دی طرف دا خدمات هم متوقف شل او وسانه دی افغانستان اقتصادی وضعیت طول پا جریان که چه پا کم وضعیت که ده نو وس محال دا میرمن دیر مشکلات سره مخ دی.
تاسو خپل د داسې او چا په صفات چې په سی برخه کې زده کړې کوئ د طالبانو د دې پرېکړې په هکله څه وایې؟
د ما په نظر دا یو غیر منطقي تصمیم ده لکه څنګه چې تاسو په جریان کې افغانان میرمنې د هر طرف نه په هر رقم مشکلات کې دي د غوڅ خیو هم صحي مشکلات دي کله چې دا خدمات بخصوص صحي بخش کې متوقف کیږي نو دا میرمن به ډېرو مشکلاتو سره مخ شي لکه اکثریت دا خدمات چې ښځو ته وړاندې کېدل دا به د ښځو له طرفه ښځو ته او دا کارمندانې به ښځې وي چې په کلیو کې به کور په کور ګرځېدې او ښځو ته به یې خدمات وړاندې کول نو اوس چې دا خدمات نه وړاندې کېږي او دا ښځې نشي کوی وظیفو ته راشي د آخري فرمان په اساس نو هیڅ کله د ښځو ځای بل څوک نشي نیوی لکه نشي کوی موږ د دې ښځو په ځای سړي راولو چې د ښځو ته دا خدمات وړاندې کړي لکه د موږ د افغاني ټولنه اجازه نه ورکوي نو هیڅ کله هم د یوې ښځې کارمند د ځای سړی نشي نیوی بخصوص کله چې هغه خدمات د ښځو لخوا ښځو دپاره واوسېږي نو څنګه یو سړی راشي یو سړی کارمند دی هغې ښځې وظیفه مخته یوسي لکه دا افغاني ټولنه خپله اجازه نه ورکوي نو هغه خدمات چې کور په کور به د ښځو ته وړاندې کېدل دا جامعه به یو غټ مشکل سره مخ شي
که دا وضعیت همداسې پاتې سي میرمنو ته د کار اجازه ورنه کړل سي چې دوی لاړې سي د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د میرمنو وضعیت له نږدې وګوري دا به څومره زیات خطرناک ثابت سي
د ما په نظر که دا تصمیم همداسې ادامه پیدا کړي او دا میرمنې ونه شي کړی خپل وظیفو ته راشي او هغه خدمات چې مخکې وړاندې کول هغه بیا وړاندې کړي نو میرمنې به د غټ مشکلاتو سره مخ شي بخصوص هغه میرمنې چې دا خدمات ورته وړاندې کول لکه څنګه چې تاسو په جریان کې موږ په افغاني ټولنه کې ژوند کوو بخصوص په لریو پرتو سیمو کې میرمنې په اسانه د کور نه بهر نه وځي او یا که کوم یو غټ صحي مشکل ورته پیدا شي په دې شرط بیرون تزی چې ډاکټر تزی چې هغه ډاکټر خزه او سیږي خپل مشکلات فقط کوي چې د خزه سره شریک کی کوم مشورې چې اخلي کوم صحیح مشورې د ټول ترجیح ورکوي چې مقابل لوري ډاکټر او سی یعنی خزه او سیږي نو کم د سیدا ما پیدا کی او دا کارمندان ته اجازه ورنه کړی شي چې خپل وظیفو ته راستنی شي نو دا به یو غټ مشکل را مېست کی ځکه چې د خزه صحت ته توجه نه کیږي د دې لپاره به څوګنی چې د خپل مشکلات سره شریکی او دیت کوم خدمات وړاندې کیدل هغه وړاندې شینه دغه یو غټ ناورین اوسېږي ځکه چې ښځه د اجتماع یو لویه برخه ده بخصوص د میرمنو د میندو صحت په ډیرو مشکلات سره مخ شي دا به یو غټ مشکل جامعې ته رامېست کی
تاسو هم میرمنو ته چې هم د اوس په ډیر بد وضعیت کې دي
د کلیوال دود لمخې دوی نشي کولای چې ډاکټر ته مراجعه وکړي. کور ته یې ډاکټرانې نشي ورتللی. یوه کسان چې په سي برخې کې کورسونه ویلي وه، روان شناسان او دا کسان نشي ورتللی. میرمنو ته څه وینا لري تر هغه وخته پورې څه وکړي چې حداقل له مرګ مړینې سره دوی او ماشومان یې مخ نیسي.
هغه میرمن د پاره چې اوس مهال په مشکلاتو کې دي، فقط دا وینا ورته لرم که دی کوم غټ صحي مشکل سره مخامخ کیږي، نو تر څومره چې کوی شي خپل کورنۍ د ته وهڅوي چې دی ډاکټر ته بوزي، ځکه چې حداقل د ولسوالۍ او د یعنی د کوم صحي مرکز چې دی ته نږدې وي هلته لاړ شي. او یا هم دی دا میرمنې باید خپل تغذیه سمه کړي، تر کومه چې کوی شي خپله تغذیه سمه کړي، د کافي اندازه اوبه وڅښي، څومره چې کوی شي خپل ځان د غم او غوسې څخه او د سټرس څخه وساتي.
د طالبان حکومت نه بل تاسو غوښتنه څه وي چې دوی څه وکړي؟ آیا په دې ډول چې دوی مخکې ځي په میرمنو باندې سي مرستې بندې کړي دي، دا به د دوی خپل حکومت ته څومره زیان ورسوي؟
د اسلامي امارت نه مهیله ده کله چې تصمیم نیسي، بخصوص د میرمنې په حق کې همه جانبه فکر وکړي، عادلانه تصمیم ونیسي، ځکه چې اکثریت دا تصمیمونه چې نیول شوي دي که هغه د مکتب په بخش کې ده، که د تحصیل په بخش کې ده، که د کار کولو په بخش کې ده، اکثریت غیر عادلانه دي او د میرمنو حق ته پکې نظر نه ده شوی. لکه څنګه چې پوهیږي میرمن د جامعې یو مهمه برخه ده، تر هغه پورې موږ یو با علمه او پیشرفته جامعه نه لرو تر څو چې موږ یو با علمه او پوهه میرمنه ونه لرو. هر کله چې موږ په جامعه کې با پوهه میرمنې ولرو، هغه میرمنې ولرو چې تحصیل کړی وي، صحت ولري، نو جامعه خپله پیشرفت کوي. نو هیله مې دا ده چې د تصمیمونو کې یو غور وشي، ځکه چې دا ټول تصمیمونه د افغانستان د آینده مشکلات کې اچوي شي، د افغانستان نسلونه په مشکلات کې اچوي شي.
و مختل چې په دې اکله د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د دې خبرونې تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې جواب نکړي. درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شوه چې د افغانستان ګڼ شمېر خلک په نادولتي موسسو کې په ګرځنده ټیمونو کې د ښځینه کارکوونکو د کار طرفدار دي. د دوی په خبره د ښځینه سی کارکوونکو له افغان میرمنو سره ډېره مرسته کوله. د کلیو او بانډو خلک د طالبانو حکومت څخه غواړي چې د کارکوونکو ته د کار په برخه کې خنډ نشي. په دې هیله چې دا ټول ستونزې به ورځ حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خبرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واتساپ شمیره ده 00420211 4 شپږ سوه یو. دا به نننۍ خبرونه تر بیا ښې چاره.